Adiós.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هیله چې دا راتلونکې ورځ مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنې خبری مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1401 لمریز کال د سنبلې 28 نیټه ده چې د 2012 کال د سپتمبر له 12 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري هغه پاکستانی ډاکټر چې د القاعده شبکې د وشل شوي مشر بن لادن د ځای په معلومولو کې له امریکا سره مرسته کړې وایي چې پاکستانی مقاماتو سخت شکنجه کړې ده. د 12 سپتمبر د 12 کلیزې د لمانځلو موضوع هم څېړو خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه واورئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی بدل نشي نو سیمه او نړۍ به له تازه مصیبتونو سره مخامخ وي. ملګري ملتونه وایي طالبانو تیر کال د مالیو او په زور له سوداګرو څخه د پیسو اخیستو له لارې 400 میلیونه ډالر عاید لرلی دی. په متحده ایالاتو کې سلګونه کسان په هغو سیمو کې پرون راغونډ شو چې د 12 سپتمبر حملې پیښې وې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که په دې هیواد کې له تروریزم سره د روانې مبارزې کړنلاره بدله نشي نو په سیمه او نړۍ کې به نوې مصیبتونه رامنځته شي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د 12 سپتمبر بریدونو افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو راتګ ته زمینه برابره کړه خو په دې هیواد کې د تروریزم ضد مبارزه څرنګه چې لازمه وه ترسره نه شوه. جمهوری ریاست وایي د تروریزم مرکزونه چې د افغانستان له پولو بهر دي په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال د مالیو او مرستو له لارې او له سوداګرو څخه په زور سره 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې ډله وایي له دې پیسو څخه 215 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسېدلي او پاتې نورې پیسې مصرف شوي او یا هم لادرکه دي. د رپورټ له مخې طالبانو د اپیوم په شمول له محلي کروندګرو څخه 10% کې مالیه ترلاسه کړې ده. دغه راز هغوی له شتمنو کسانو څخه هم 2.5% کې مالیه اخیستې ده. د طالبانو د عاید یو بله وسیله له بهرنیو پراختیایي مرستو څخه هم پیسې اخیستل دي. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات د جمهوري غوښتونکو کاندید میت رومني تیره ورځ په افغانستان کې د انتقال د پروسې په بشپړېدو ټینګار وکړ. رویټرز خبري اژانس د رومني په حواله وایي هدف باید دا وي چې د مسؤلیتونو د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه په کامیابۍ سره ترسره شي. پر نوموړي د ډیموکرات ګوند لخوا انتقاد کیږي چې په خپلو څرګندونو کې افغانستان ته توجه نه ده کړې. په سلونو امریکایان د سه‌شنبه پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګری ځای د امریکا دفاع وزارت او د پنسلوانیا ایالت شانک سویل سیمې ته راټول شوي او د 2001 کال سپتمبر د 12 تر روسي حملو د شاوخوا 3000 کسانو د وشنې یاد تازه کړ. جمهور رئیس بارک اوباما او میرمنې میشل اوباما په واشنگټن کې د سپیری ماڼۍ په چمن کې د وشل شوو په یاد د یوې دقیقې لپاره چپ شول. اوباما ویل زموږ هیواد امن دی او خلک مو ټینګ او ژمن دي. جمهور رئیس اوباما وروسته ویل د سپتمبر 12 داسې ورځ وه چې په موږ باندې غم په ګرګړونو څپو کې راښکته شوی و. د نیویارک ښار په کوز منهاتن د نړیوال سوداګرۍ په مرکز کې د سپتمبر د 12 د قربانیانو نومونه ولستل شول. په سیمه ییز وخت 8 بجو او 6:30 خلک د یوې دقیقې لپاره چپ شول. په 2001 کال کې په همدې وخت د تروریستانو لخوا د تختول شوو سرور الوتکو څخه یوه د نړیوال سوداګرۍ په شمالي ټاور یا برج لګېدلې وه. هغه پاکستانی ډاکټر چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې مرسته کړې وه وایي په زندان کې شکنجه شوی دی. ډاکټر شکیل اپریدی چې په تېر اوړي کې د پاکستان چارواکو لخوا نیول شوی د پېښور په یو زندان کې د امریکا فاکس نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مامورونو د سګرټ په داغولو او برقي ټکانونو سره شکنجه کړې ده. ډاکټر اپریدی وایي آی ایس آی د امریکا متحده ایالات خپل سخت دښمن بولي او دا چې د سی آی ای سره د اوسامه بن لادن د ځای په خودل کې مرسته کړې سزا ورکوي. اپریدی وایي د اوسامه بن لادن په وژنه کې په خپلې ونډې نه دی خبر. ویل کېږي چې ډاکټر اپریدی د واکسین په پلمه د اوسامه بن لادن د کورنۍ د غړیو د وینو نمونه یا ډي ان ا اخیستې وه. په تېر مې میاشت کې اپریدی له وسلوالې ډلې سره د مالي مرستې او ملاتړ په تور په 3 کاله بند محکوم شو. او د لیبیا په بنغازی ښار کې وسلوالو تیره ورځ د امریکا پر قونسلګری حمله وکړه. ودانۍ ته اور واچو د قونسلګری یو امریکایي کارکونکی وشه. راپور نوې له قونسلګری څخه بهر د امنیتي افرادو او وسلوالو ترمنځ هم سخته جګړه شوې ده. امریکایي مقامات دا پیښه تایید کړې خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله د هغه فلم د خپرېدو په عکس العمل کې شوی چې ویل کېږي پکې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی شوی دی. اخوا په مصر کې هم پرون زرګونو کسانو د دې فلم د خپرېدو په عکس العمل کې په قاهره کې د متحده ایالاتو د سفارت په وړاندې وسه ډکه مظاهره وکړه او د امریکا بیرغ ته اور واچو. دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. پاکستان ډاکټر شکیل احمد افریدی چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې له امریکا سره مرسته کړې وایي د پاکستان استخباراتو سخت شکنجه کړې ده. دغه راز پروانه خبری مجله کې اوري چې پرون په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې سلګونه کسان په هغه سیمو کې راغونډ شول چیرته چې په 2000 لومړی کال کې تورستانو مسافرونکو الوتکه په ملکی اهدافو وشته وي. د افغانستان جمهوریت تاییدوي چې امریکایي چارواکو سره له شوې موافقې سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د توقیف کولو د مسلې پر سر د دواړو خواو ترمنځ اختلافات موجود دي.
د حکومت له نظر او دغه تفاهمنامې په اساس چې امضا شوې ده دغه ګرفتاریانې سوي دي، د غیر قانوني ګرفتاریانې.
ملګری ملتونه وایي غواړي په کونړ کې خپل سیمه ییز دفتر وتړي. د کونړ خلک د دې خبر له خپرېدو وروسته اندېښمن شوي دي.
اوس دغه دفتر له دې ځای وځي نو د مرستو په دغه بهیر کې بل خنډ رامخته شي.
د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو. دا ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سحر لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 واورای. پاکستاني ډاکټر شکیل احمد افریدی چې د اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې له سی آی سره مرسته کړې او د محل په پیښور کې بندي دی وای د پاکستان استخباراتي ادارې اداره امریکا خپل سخت دښمن بولی. ډاکټر شکیل افریدی د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د پاکستان د استخباري ادارې یا ایس آی مامورانو یا تحقیقونکو سخت شکنجه کړې ده. دا اداره په ښکاره ډول امریکا سره دښمني لري او وایي چې امریکایان حتی له هندیانو نه هم د دوی سخت دښمنان دي. فاکس نیوز وایي په پیښور کې په زندان کې له افریدی سره مرکه کړې ده. د دې مرکې مهمه برخه له جانقا الکوزی اورو.
ډاکټر شکیل افریدی په مرکه کې ویلي د امریکا متحده ایالات د پاکستان ستر ملاتړی هیواد دی. په پوځي او ټولنیزو برخو کې په میلیاردونو ډالر اسلام آباد ته ورکړي، خو پاکستانی چارواکي ورته وایي امریکایان د دوی سخت دښمنان دي او د زموږ له دښمنانو سره مرسته کړې ده. ډاکټر افریدی فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي په لومړي سر کې د تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد په اپاره سیمه کې د آی ایس آی مرکز ته یوړ او د تحقیقاتو په جریان کې د سګرټو او برېښنا د ټکرونو په واسطه شکنجه کړ. ډاکټر افریدی وایي د آی ایس آی افسرانو به راته ویل چې تا د اسامه ابن لادن د ځای معلومولو په کار کې له امریکایانو سره مرسته کړې او حملې به راباندې کولې. پاکستاني چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ایالت د محابسو وزیر میا نثارګل کاکاخیل مشال راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي د ډاکټر افریدی له مدافع وکیلانو او د کورنۍ له نږدې کسانو پرته نور څوک له هغه سره د کتو یا خبرو اجازه نه لري. د افریدی مدافع وکیل سمیع الله هم د کاکا خیل خبره تاییدوي او وایي
بنیادی خبره جدا ده چې ډاکټر صاحب څنګه سنټر جیل پېښور کې دي او یو خور هغه په ډېرو پابندیانو باندې بندي لګېدلی دی. ایون د وکیلانو او د هغه نه د خاندان نه بغیر له کارونو شو خویندې شوې یا قریبي رشته دار شو د هغې نه بغیر د ډاکټر صاحب سره د ملاوېدو هېڅ څوک نه.
د پاکستان د شرق ورځپاڼې خبریال عارف یوسفزی وایي د یو مدافع وکیل له لارې ډاکټر افریدی ته پوښتنې ورکړې وې او وروسته یې ځوابونه ترلاسه کړل.
څومره ما خپل طرف نه کوشش پیل کړل چې شکیل افریدی ته سزا ملاو شوې ده او کله چې پېښور جیل کې پروت دی. زما یو مسلسل کوشش دا و چې شکیل افریدی ته لاړ شم، هغه سره ملاقات وکړم او فیس ټو فیس یې مخ ته مخ باندې دا انټرویو کوم. په دې کې زه ناکام شوم. بیا ما د هغې چې کوم وکیل دی هغه ته یو سوالنامه ورکړه چې په دې کې ما لس دولس سوالونه لیکلي وو. ورته مې وویل چې تاسو کله شکیل افریدی سره ملاقات کیږي یا د کور والا د فیملی د خلکو ملاقات کیږي په دې سوالونو ځوابونه ترې ماته راوړئ. او کله چې زما مشرق کې تېر سورج مخ کې انټرویو له هغه ورځ باید هغه د فیملی ملاقات شو او زما هغه سوالنامه شکیل افریدی رسولې وو او د هغې ځوابونه ماته ملاو شو.
ډاکټر شکیل اپریدی په دې تور چې له امریکایانو سره د ابن لادن د ځای معلومولو په کار کې مرسته کړې د پیښور په سنټر جیل کې بندي ده. د امریکا خاصو ځواکونو د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې په یو کور کې وواژه. فاکس نیوز وای د پاکستان استخباراتي ادارې ISI تیره اونۍ د ډاکټر اپریدی قضیه د روانې میاشتې تر پایه وځنډوله او د مدافع وکیلانو په وینا دا د ISI یو چل یا تاکتیک دی. په دې معنا هر څومره چې د نوموړي قضیه اوږدیږي په هماغه اندازه د اپریدی د کورنۍ ستونزې ورسره زیاتیږي او له اقتصادي پلوه هم ورته پوره تاوان رسیږي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم، قضاوت پخپل وکړئ.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 11مه تورستانو د امریکا د متحده ایالاتو په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې تختول شوی مسافرونکي الوتکه له نړیوالو سوداګریزو ودانیو او پنټاګان سره وهلې او شاوخوا 3000 کسانې وشل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي عسکرو په افغانستان کې تروریزم پر ضد جګړه اعلان کړه او تر اوسه روانه ده. د افغانستان ولسمشر د سپتمبر د 11مه د یاد په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې د تروریستانو د منابعو ملاتړ او روزنځایونو پر ځای چې د افغانستان له پولو بهر دي د افغانستان کلی او باندې د جګړو ډګرونه شول. امریکایان هر کال د سپتمبر 11 لمانځي او د تروریزم په وړاندې خپل هوډ تازه کوي. سږ کال د دې پر ورس لمانځل د نورو کلو په مناسبت لک ساړه برېښېدل. په دې اړه له جناقه الکوزی اورو.
امریکایانو د سه‌شنبې په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو یاد په یوې لمریزې ورځ چې د هماغه کال د سپتمبر د 11مې په څیر پکې د لمر وړانګې په ځلاوي او شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي ول تازه کړ. دا حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه حمله بلل شوې. د سه شنبې د ورځې مراسم د تیرو کلونو په نسبت آرام او ساړه ول او داسې بریښي چې امریکایان د لسو کلونو یادښت وروسته پر مخ روان دي. په سلونو کسان په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ مرکز ته او دغه راس په واشنگتن کې پنټاګون او د پنسلوانیا ایالت شاکسویل ته راټول شوي ول او د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو د قربانیانو نمونه ولوستل. جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې وویل زموږ هیواد تر پخوا امن دی او خلک مو قوي او ژمن دي. جمهور رئیس او میرمنې میشل اوباما په واشنگتن کې په دفاع وزارت یا پنټاګن کې په هغه کانکریټي ځای باندې د ګلو ګېډۍ کې خوده چې ورباندې لیکل شوي 2001 کال سپتمبر 11مه د سهار 9 بجې او 2 دقیقې. جمهور رئیس اوباما او میرمنې وروسته په آرلنگټن ملي هدیرې کې د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شوو عسکرو قبرونه هم وکتل. څو کاله مخکې لا په دې جګړو کې د وژل شوو امریکایانو شمیر د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو له وژل شوو زیات شوی و. یو شمیر امریکایان داسې انګیري چې تیر کال یعنی د سپتمبر د 11مې حملو 10مه کلیزه د عامو خلکو لپاره د ماتم د عطف یا راګرځېدنې نقطه وه. دا لومړی ځل و چې امریکایي چارواکو د نیویارک په مراسمو کې ویناوې ونه کړې. یو کونډه جین پولیچینو چې خاوند یې د سپتمبر د 11مې حملو کې وژل شوی و وایي سږ کال زه د راحت احساس کوم، دا بله کلیزه ده او موږ باید په آرام ډول د یادښت مراسم پر ځای کړو. په نورو کلونو کې به د نیویارک په مراسمو کې په زرونو کسانو ګډون کاوه خو سږ کال په دې مراسمو کې شاوخوا زرو کسانو ګډون کړی و. د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تروریزم پر ضد جګړه اعلان کړه او د القاعده شبکې د ټکولو لپاره افغانستان ته عسکر واستول. په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 2000 امریکایي عسکر وژل شوي او دغه راز د عراق په جګړه کې هم 4015 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناتو ځواکونو په مرکز کې د سپتمبر د 11مې یادغونډه جوړه شوې وه او په افغانستان کې له 3000 څخه د زیاتو ائتلافي عسکرو د قربانیو درناوی هم پر ځای شو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن عسکرو او ګډونوالو ته وویل له هغې ورځې څخه 11 کاله تیریږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې ورځې ته زموږ تعهد چې هماغه ورځ زموږ په روح کې ګډ شوی و هماغسې قوي او نه ماتېدونکی دی. دا چې امریکا به د تروریزم پر ضد روانه جګړه تر کومه او څنګه پر مخ بوزي د سیاسي چارو کارپوه او د امریکا د ران پوهنتون څېړونکی احمد ادریس رحماني په دې اړه وایي
امریکا د این که در این جنگ برنده شوند تغییر نظر ندادند.
دا چې امریکایان وایي په دې جګړې کې به بریالي شي خپل نظر نه دی بدل کړی، خو دا ستراتیژي چې دوی له زیات شمېر عسکرو سره د جبهې د جګړې لپاره راغلي فکر کوي چې دا ستراتیژي ورته ګرانه تمامېږي او زیاته اغېزناکه هم نه ده، په خاص ډول په داسې حال کې چې د امریکا په داخل کې د افغانستان له ماموریت سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې، دوی مجبور دي چې په ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي او داسې یوه ستراتیژي غوره کړي چې ممکن لګښت کم وي او د امریکایانو توجه هم زیاته جلب نه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سپتمبر د 11مې په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې او په یو برخه کې راغلی دا د سپتمبر د 11مې حملې وی چې د نړیوالو پوځي مداخله افغانستان ته راوړه. افغانان په خپل وطن کې د نړیوالو ترورستانو له شخړو، ظلمونو، وینو تویدو او جګړو څخه سخت ستړي ول، په خپل ویاړلي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بهرنیو ځواکونو ته په ورین تندي خراغلاست وایي. خو د تروریزم پر ضد جګړه لکه څنګه چې اعلان شوې وه هسې پر مخ نه ولاړه. د تروریزم اصلي منابع د روزنې او ملاتړ مرکزونه چې د افغانستان له پولو بهر دي په بشپړ ډول له پامه غورځېدلي او چاره نه ده شوې. د دې پر ځای د افغانستان کلي او بانډې یو ځل بیا د بې رحمانه جګړې ډګرونه شول او خلکو ته نه جبران کېدونکي بشري او مالي زیانونه واړول.
دا مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که په دې هیواد کې له تروریزم سره د روانې مبارزې کړنلاره بدله نه شي نو په سیمه او نړۍ کې به نوي مصیبتونه رامنځته شي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال د مالیو او مرستو له لارې او له سوداګرو څخه په زور پیسو سره 400 میلیونه ډالره عاید لرلی دی. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید میت رومنی تیر ورځ په افغانستان کې د انتقال د پروسې په بشپړېدو ټینګار وکړ. په سلونو امریکایان د سه‌شنبه په ورځ په نیویارک ښار کې د نیویارک نړیوال سوداګری ځای د امریکا د فوزرت او پنسلوانیا ایالت سیمې ته راټول شوي وو او د 2000 لومړي کال د 11 سپتمبر د تروریستي حملو یاد تازه کړ. هغه پاکستانی ډاکټر چې د امریکا د استخباراتي مرکزی ادارې سی ای سره د اسامه بن لادن د ځای معلومولو په کار کې مرسته کړې وایي چې په زندان کې شکنجه شوی دی. او د لیبیا په بنغازی ښار کې وسلوالو تیره ورځ د امریکا پر قونسلګرۍ حمله وکړه، ودانۍ ته اور اچولې او د قونسلګرۍ یو امریکایي کارکونکی وشلې دی. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځنی برخه دروروي.
د لویدي سورس پانو افغان امنیتی څوکونو ته د پګرام د زندان د واکس پرلو موضوع چیرلې ده. انډیپندنت رسپانه لیکي امریکایانو ته د زندان مسولیت هغه وخت په غاړه واخیست چې طالبان پټیشتو او د غرب ملاتړ جنگ سالاران چې د مخدر موادو په قاچاق بوختو بیا واکمنان شول. د انډیپندنت رسپانه په باور افغانانو ته د دې زندان د مسولیت سپارلو مسله په داس وخت کې را برسېره شوې ده چې طالبانو هم د جګړې په ډګر کې، هم په سیاسي ډګر کې او هم د روغې جوړې په ډګر کې ظهور کړی دی. د لویدیز یو شمېر نورې ورځپاڼې بیا د بګرام د زندان په اړه پوښتنه کوي. افغان ځواکونو ته د دې بندیخانې له سپارلو سره به له بندیانو سره څه کېږي؟ له هغوی سره به چلند ښه سي یا به له هغوی سره چلند سخت شي؟ بل لور ته د لویدیز د ځینو ورځپاڼو په وینا که افغان حکومت د بګرام د زندان یو شمېر بندیان خوشي کړي هغوی به بیا له طالبانو سره یو ځای نه شي. امریکایانو د بګرام په زندان کې د القاعده ځینې غړي، د طالبانو یو شمېر مشران او د هغوی پاکستاني ملاتړي بندیان کړي دي. یو بل غربي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز بیا د پاکستان او افغانستان اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د غورسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي د پاکستان د صبر کاسه نور د افغان مهاجرو لامل پڅڅېدو ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د روان میلادي کال تر پای پای تر رسیدي او د لاس انجلس ټایمز په باور افغانان له پاکستان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانه په اند خپل مهاجرین په دې نظر دي چې هغوی د دوو کڼو ترمنځ وړ شوي دي. یو لور ته په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزې دي او بل لور ته کوربه هیواد پاکستان پر فشار راوستي دي. ورسپانه د پاکستاني چارواکو په وینا کې ستونزه د افغان حکومت ده چې په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانېدلی چې افغانستان ته د مهاجرو د بیا ستنېدو لاره هواره کړي او په دې ډول پاکستان د ټولو 3.5 میلیونه مهاجرو بار په اوږو وړي. ورسپانه په همدې اړه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د استازي خبرې هم راخیستې دي چې وایي پر مهاجرو د پاکستان فشار چې افغانستان ته ستانه شي پرته له شکه د کابل او اسلام آباد پر نازکو اړیکو منفي اغېز کولای شي. د لاس انجلس ټایمز په باور د افغان مهاجرو استل پنړیواله کچه د پاکستان پر حیثیت هم ناوړه تاثیر کولی شي او شایي لدی پریکړه سره پر پاکستان بشری مرستې بند شي. ورسپانه بیلی کې په داسې شرایطو کې پاکستان ته پکار دی چې د افغان کډوالو د ستونزې لپاره غوره لاره پیدا کړي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي چې ملګری ملتونه هم اوس هڅه کوي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې د افغان مهاجرو له یو ځایي او وار له مخه ایستلو ډډه وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست دا تاییدوي چې له امریکایي چارواکو سره له شوې موافقه لیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه له خوا د کسانو د تخفیف کولو د مسلې پر سر ستونزې موجود دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان له اساسي قانون سره سم اداري توقفونه کولی شي. بلخوا د پرانستې ټولنې په نوم یو اداره وایي چې امریکایي ځواکونه د بګرام زندان له سپالو وروسته هم ځان ته دا حق ورکوي چې په افغانستان کې کسان ونیسي او هم افغان دولت باید د بګرام زندان د کسانو په سپارلو کې د امریکایي ځواکونو موافقه له ځان سره ولري. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر شمن د ولسمشر لویان ایمل فیضی سره خبرې کړې.
د جمهور رئیس ویاند ښاغلی ایمال فیضی لکه څرنګه چې د بګرام زندان د افغانستان دولت ته وسپارل شو خو ویل کیږي شپږ سوه نفر یا څه باندې چې وروسته د مارچ د موافقې نه نیول شوي دي دغو مسله تقریبا په خپل ځای پاتې ده. وروستي انکشافات په دې برخه کې څه دي؟
مننه تشکر ګورې. د افغانستان حکومت لپاره ټولو مهمه خبره دغه وه چې د زندان مسؤلیتونه د امریکایانو افغانستان حکومت ته انتقال شي لکه څنګه چې ټاکل شوی و. هغه ضرب العجل ستاین شوی و چې د سپتمبر په نهم تاریخ باندې هغه مده د شپږ میاشتې څخه مخکې د هغه تفاهمنامې په اساس چې د مارچ په نهم لاسلیک شوی و ضرب العجل ستاین شوی و د سپتمبر نهم تاریخ و نو د دغې مودې د پوره کېدو سره سره د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې د زندان مسؤلیتونه د بګرام زندان مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته انتقال شي چې خوشبختانه دغه کار د یو خاصو شاندارو مراسمو په ترڅ کې دا کار وسو او د زندان مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته انتقال شوله. اوس پاتې دي ځینې خبرې چې په دې باره کې باید دواړه خواوې یعنی د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې باره کې خبرې وکړي چې د اوو څخه یوه موضوع دا ده چې هغه زندانیان چې تعداد یې د شپږ سوه څخه زیات دی چې دا هغه زندانیان دي چې د تفاهمنامه چې امضا شوې ده یعنې هغه تفاهمنامه چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امضا شوې ده د بګرام د زندان د مسؤلیتونو په ارتباط د هغه تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته نیول شوي دي. د دغو سرنوشت باید ډېر ژر تر ژره معلوم شي ځکه چې د افغانستان د حکومت له نظره او د دغه تفاهمنامې په اساس چې امضا شوې ده دغه گرفتاریانې شوي دي، دا غیر قانوني گرفتاریانې دي ځکه چې د تفاهمنامې د لاسلیک کېدو وروسته بهرني ځواکونه هېڅ حق نه لري چې افغانستان کې زندان ولري او یا هم
فیضی صاحب داسې ویل کېږي چې د دغه تفاهم لیک چې شوی دی په اړه تعبیرونه د افغانستان د دولت او د امریکایي چارواکو مختلف دي او همدا علت ده چې دغه شپږ سوه نفره نیول شوي دي او امریکایي چارواکي داسې ویل کېږي چې ځان ته دا حق بولي چې په افغانستان کې وروسته دي هم خلک ونیسي او ځان سره وساتي. آیا همدا علت ده چې بیا هم اختلافات موجود دي او که نه؟
یوه موضوع چې د صنعت په ارتباط زمانه ده هغه د اداري توقيف موضوع ده چې دا په تفاهمنامه کې راغلی ده خو د دې تاسو ته ویل چې افغانستان د اداري توقيف موضوع ته اشاره شوی ده په دې تفاهمنامه کې. خو دا ویل شوی چې په دې ارتباط هم باید تصمیم د افغانستان د قوانینو په اساس باید وسی. نو اوس موضوع دا ده چې د گرفتاری په ارتباط د توقيف په ارتباط د افغانستان اساسي قانون ډېر وضاحت لري وشتمه ماده ته که داسې وګوري د په وضاحت تشکیل راغلی دي په دې باره کې کافي وضاحت موجود دی.
ستونزه په څه کې ده چې امریکایي تاسو اختلافات دي له امریکایي چارواکو سره؟ آیا هغوی په دې ټینګار کوي چې نه دوی د ډېرې مودې لپاره هم کسان له ځان سره ساتی سي او که څنګه؟
یو د هغو مشکلاتو څخه چې په هغه باندې باید جدي خبرې وسي ال دا چې زموږ موقف د افغانستان د حکومت موقف په دې باره کې ډېر څرګند دی او روښانه دی. په دې باره کې عمل لازم ده چې دوړې خواوې په دې باره کې مذاکره وکړي او خبرې وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي. خو لکه څنګه چې ټاکل شوی و د زندان مسؤلیتونه انتقال شوي دي دغه پاتې مسایل چې دي چې ما غوړې اشاره وکړه په دې باره کې به د افغانستان حکومت ژر تر ژره خپل تصمیم نهایي کړي او په دې باره کې موږ د امریکایي مقاومت سره په تماس کې یو.
و امریدل چې د ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی وای چې په باګرام زندان کې د یو شمیر زندانیانو او لدی ورسته د زند د خلکو د توقيف کولو په مسله کې لا هم د کابل او واشنگتن ترمنځ ستونزې او اختلافات موجود دي چې دوه خوای د حل کولو هڅه کوي.
خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه غواړي چې په کونړ کې خپل سیمه ایز دفتر وتړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي وایي د دفتر بندول په دې معنی نه ده چې دوی به ټولې اړیکې کونړ سره پرې کړي، بلکې دوی به همیشه د کونړ پوښتنه کوي، په سختو حالاتو کې به ورته ځان رسوي او د کونړ ملاتړ به کوي. دا خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یانکوویچ په کونړ کې خبري غونډې ته کړي دي. د کونړ اوسیدونکي بیا وایي چې باید ملګري ملتونه یا دفتر یې د څو نورو کلونو لپاره هم پرانستی پاتې وي. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د ملګرو ملتونو دفتر د بندېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې اوس هم د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د فوز له لوري د توپونو توغندې راوشتل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یانکوویچ د سې شنبې په ورځ یوې لنډې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په کونړ کې خپل دفتر وتړي، او دا به په دې معنی نه وي چې ګڼي ملګري ملتونه به کونړ ته شا کوي او ملاتړ به نه کوي، بلکې دوی به هر ورځ له جلال آباد او کابل څخه د کونړ له حالت څخه ځان خبروي. موږ غواړو چې یو بل سره ګډو کارونو ته دوام ورکړو، موږ به د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو، زموږ سفرونه به په راتلونکي کې دلته دوامدار وي، څو یو بل سره خبرې وکړو او زموږ همکاري دوام وکړي. ښاغلی یانکوویچ وویل چې دوی به د پاکستاني مرمیو له امله خلکو ته راپیدا شوې ستونزې افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته ورسوي. زه ځکه دلته راغلی یم چې ستاسو شکایتونه او ستونزې واورم او هغه افغان چارواکو، نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتو مرکزی دفتر ته ورسوم. هغه ژمنه وکړه چې دی به د نړیوال خوراکي پروګرام، نړیوال روغتي پروګرام او کوچنیانو سره د مرستې وجهي صندوق مسؤلینو ته ووایي چې کونړ ته راشي او دلته زیانمنو شوو خلکو سره مرستې وکړي. د کونړ اوسیدونکي ویره لري چې که چیرته د ملګرو ملتونو دفتر وتړل شي، نو له دغه ولایت څخه به د مرستندویه مؤسسو دفترونه ووځي او نور څوک به دلته کار کولو ته زړه ښه نه کړي.
زمانو زبی ولاد او د کونړ د مرکز صدابات اوسیدونکي ما موسسات او خلک چې مرستې کولې هغوی په ډاډه زړه په دې نامه چې دلته د ملګرو ملتونو یو ځای شته دی، دلته مرستې کولې د خلکو سره، دلته راتله په ډاډه زړه باندې. که اوس دغه دفتر له دې ځای وځي، نو د مرستو په دغه بهیر کې به لږ خنډ رامخته شي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي می حسن عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی د ملګرو ملتونو له استازي څخه وغوښتل چې باید په کونړ کې خپل دفتر ونه تړي.
د ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه له پښتني بانک سره څیرمه په تلا فروشیو کې یم او ښاغلی عبدالدیان راسره ولاړ دی. د په ټوکر خرڅول بیا په دې وروستو څو کلونو کې تلا فروشي ته مخه کړه، نو نه پوهیږم چې د ولې د رختونو کاروبار بیا پیدا دا به دی راته وویل.
خیر، دا لږ نه لږ سهولت پکې زیات و.
دغه نن سبا کومه تلا د کابل په بازارونو کې ډیر ارزښت لري؟
مصري، کویټي، سنگاپوري.
هغه مخکې کومه تلا و؟
مدرسي تلا و، عربي تلا و، هغه ډیره چلېدله.
زه فکر کوم اکثر خلکو ته به تاسو وایاستئ چې دا مدرسې دا ودانه په ام ام سری دا ودا دا خپل خلکو نه پیژني. سړی څنګه پیژندلای؟
هغه موږ بیا به بل ورکو سند ورکو.
خپل دا تلا خو هم ځینې خصوصیات لري چې سړی ور باندې
بالکل خصوصیات ورته.
فرضاً تاسو ماته وایسته چې دا مدرسې تلا چې دا لدی مصری تلا سره څه فرق لري؟
مدرسې تلا عیار 803 دی او مصری تلا 810 دی، نو یو کریټ فرق لري.
پارال بیا هم دا تخنیکی خبرې سوې په دی باندې لتاس پرته څوک نه پیږي. دا زه په پونه سوم.
بالکل.
تلا څنګه سوي دا په دې ورستو دریو کلونو کې ګرانه سوي ده؟ ارزانه سره
ده ګرانه سوي ده. په خو یو ونس و وسو ډالر، یعنی دی یو دیش ګرامه اوس ده په 1490 ډالر.
دې لته څه فکر کوي؟ څه وي؟
جهاني سیاست پورې تړلې ده. نو
په خو کلونو کې چې زما دي خلکو به ډیر داسې لوی غاړي اخستې، درنې غاړي به اخستې، خپل زور به د خورانو غریبانو ته ورکړول، نور به په پازابول. څنګه سوي دي دا اوس؟
په خو نه اوس بيخي زیات سوي دي. په خو به 200-200 ګرامه نسېټو چاته نو اوس په 200 ګرام مشته، شپږ سلام مشته، سلام رقابت ما په نظر کده.
یعنی تاسو هم د دې طرفدار یاست چې دا غړکې د خېدرنې یا
د دې طرفدار مونږ نه یو؟ هر څه اندازه متوسط خي.
دا اوس تاسو په دکان کې دا چې درنه غاړه څومره وزن لري؟
تقریبا 350 ګرام.
لدی سره خو بیا نور شي انم تړلې
کمربند مو سره شته، کریم مو سره شته، ځان سي بیا چې تقریبا خبره 1000 ګرام تر رسید.
کمربندونه چې دي دا خو په فکر کوم په دې ورستو کلونو کې راځي.
دا تقریبا کې یو کال کې سره مرو چې وي دي. یو دانه تقریبا 210 ګرام راځي. او له 15 شپګل غرفونه دومره قیمت ده
دغه بیا په میاس کې څو داس کمربندونه خرڅه ده پنځل کی
هغه د بازار خبره ده دو دانه درې دانه خرڅیږي
د کوم سیمو خلک تلا ډیره
اخلي دي کندهار خلک هم اخلي دي هرات خلک هم اخلي دي مزار هم اخلي دي
درته وایي چې په دې ورستو کلونو کې پورت شهر اغلی دي تلا
تاج او کمان پښدستی بل استنچی کمربند راغلی ده
دا استنچی دی یاد کړی دا چې دی دا د دې وزن څومره
تقریبا دی یو دانه 200 ګرام 800 ګرام کیلو پورې راځي
دا واسکټ هم وایي چې واسکټونه هم راغلی دي دا بیا څونه وزن
تقریبا 1 کیلو 200 ګرام
واسکټ په څو تمامي
مریشه افغاني راځي
څنګه